گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا د غشنا رادیو قدرمنو او مازوریدونکو السلام علیکم. زه حسیب الکوزم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدلې. د امریکا د غشنا رادیو خبرونه پیل شوې نن پنځشنبه د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه د سمردنن ماښام لومړی نیم ساعته پښتو خبري خبرونه ته شرق لاست. د خبرونه په پیل کې په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته.
جمهوری ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو وروسته د طالبانو د کوټې د شورا ځینې غړو د حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځمکني کمپین عمومي قومندان د عراقي قواو نغښتي دي چې د موصل د نیولو لپاره جګړه کې دي چټک اقدامات نه کوي چې دښمن ته موقع په لاس ورنشي. او په یمن کې نن اور بندو.
سپورت په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره د طالبانو سره د سولې د خبرو پاکله د طالبانو د پخواني سفیر عبدالسلام زیف سره مرکه لرو. د ډان د ورځپاڼې د سیاسي شنونکي او لیکوال اسماعیل خان سره د ډان د هغې مقالې پاکله مرکه لرو چې وایي افغان طالبان اوس د پاکستان په قابو کې نه دي. د کابل څخه رپورټ لرو چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بېځایه سویو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې د یو بحراني حالت سره مخ دي. د امریکا د جمهوری ریاست د کاندانو ترمنځ ورستۍ تلویزیونی مناظرې پاکل رپورټ لرو. او په خوست کې د ملي پیوستون د پروګرام د بشپړېدو پاکل رپورټ لرو. خو د دې ټولو نه د مخه پام وکړي د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهوری ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته د طالبانو د کوټې د شورا ځینې غړو د حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرسیال د واخان میناپال د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د طالبانو کوم لوړ رتبه چارواکو چې د افغانستان د حکومت سره اړیکې نیولې دي هغوی غواړي چې د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې د سولې د بهیر سره یوځای شي. که څه هم د جمهوری ریاست د ویان مرسیال د دغو چارواکو د نومونو او شمیر په حقله د معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې شخصیتونه د سولې د بهیر سره یو ځای کېدو ته لیوالتیا لري. تر اوسه د افغانستان حکومت او د طالبانو د چارواکو ترمنځ د دغو ارتباطاتو په حقله ډیر جزئیات نشته خو وړمه ورځ هم د افغانستان د حکومت یوې سرچینې د امریکا غږ سره په خبرو کې د طالبانو سره د ارتباطاتو ادعا کړې وه. د افغانستان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو په حق له د برتانیې ګارډین ورځپاڼې رپورت ورکړی وو. طالبانو د ګارډین ورځپاڼې رپورت به اساسه بللی دی. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د سولې د خبرو په حق له د دغې ډلې په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. لږ وروسته د طالبانو د پخواني سفیر عبدالسلام زیف سره مرکه لرو. د لوګر ولایت شورا وایي چې شل ماین پاکونکو چې د چاشن به پورز وسلوالو تختولی وو نن د دغه ولایت د قومي مشرانو په مزګرتوب خوشی شوې دي. د سټرلینګ پونوم د ماین پاکي مؤسسې شل تنه افغان کارکونکو چې په یو موټر کې سپاره وو پرون د چاشن به د غرمې نمخ کې د پول عالم د الیاس خان کلا پسیمه کې د موټر سره یو ځای وسلوالو برم تکړل. تر اوسه د دې کسانو د تختون مسؤلیت چا په غاړه نه دی غسه مگر طالب وسلوالو سوزل مخ کې هم مطبوعاتو ته ویلي وو چې د ماین پاکانو سره کوم ستونزه نه لري. د سیمیاونړي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځمکني کمپین عمومي قومندان د عراقي قواو نغواړي چې د موصل د نیولو لپاره جګړه کړي چټک اقدامات نه کوي چې داسې نشي چې دښمن ته موقع په لاس ورشي. جنرال ګیری ورسکي پرون په بغداد کې په ویډیویي کانفرنس کې خبريالانو ته وویل چې زه عراقیانو ته دا نه وایم چې موصل زرمنی سي بلکې زه دا ورته وایم چې ستاسو لاس برده او دغه برلاسی مو وساتئ. دای وایي موږ داعش ته وایو چې رهبرانو مو تاسې په میدان پریښودئ. ولسکی ویل موږ د موصل نه بهر تحرک لیدلی دی. امریکا د موسل نه د داعش د ایستلو دپاره د استخباراتو او لوجستیک په برخو کې مرسته کوي، زرګونه هوایی بمباری کوي، د توپونو ډزې کوي او اپیچی هلیکوپتر یې ورکړی دی. ولسکی ویل ځینې امریکایي قواوې په لوی لاس په ځینو نورو سیمو کې اچول شوي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو د هر ډول حرکت مخه ونیسي. داسې ښکاري چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د ولسکي سره په دې برخه کې موافق دی او نن ویل چې عراقي قواوې د موسل د بیرته نیولو دپاره د توقعو نه پورته پر مخ روان دي. په یمن کې نن اوربند چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب ټینګ شوی دی د 2 ساعتونو دپاره دی او هدف یې دا دی چې د خیریه مرستو کارکوونکو ته دا موقع ورکړل شي چې خلکو ته ضروري خواړه ورسوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو خاص نماینده جیمی میک ګولډریک داسې ویلي دي:
We're seeing very high levels of malnutrition and food insecurity. We know the formal economy is in very bad shape.
مشګورو چې خوراکي مواد کم دي او ډېر زیاته سوې تغذیه موجوده ده. بانکي سکتور ډېر خراب دی او خلکو ته تنخواګانې نه رسیږي. نو دغه ټول مشکلات د ملک بحران کې ونډه لري او د زرګونو میلیونونو خلکو ژوند یې ډېر خراب کړی دی.
ګولډریک هیله لري چې دغه اوربند به دایمي شي او د دغه بحران د ختمولو لپاره به لاره برابره کړي. دا شپږم ځل دی چې بین المللي ټولنه کوشش کوي چې دغه 19 میاشتنۍ جګړه ختمه شي. په دغه بحران کې زرګونه ملکي خلک وژل شوي دي، په میلیونونو نور د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. د بشري مرستو مامورین په تیره بیا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم جیم میک ګولډریک هیله مند دی چې دغه اوربند به په یمن کې چې د 1 میلیون زیات ماشومان د سوې تغذیې نه کړیږي نور هم پسې وغځول شي. منګ د امریکا غک آشنا رادیو نه غږیږو. په امریکا کې د جمهوری ریاست کاندید ډانلډ ټرمپ وایي چې د انتخاباتو نتایج نه مني. هغه دا خبره به رایش په د هیلری کلینټن سره په مناظرې کې وکړه. مناظره د نوادا د ایالت د لاس ویګس په ښار کې وشوه. په مناظره کې د کاندیدانو د اقتصادي پلانونو، مالیو، حکومتي قرضې، د وسلو په قانون کې تعدیل او د سترې محکمې د قاضیانو د ګمارلو په هکله بحثونه وشول. په دې هکله د آشنا تلویزیون راپورټ لرو.
تیره شپه د دیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ مخامخ کېدل. دوهمه پرله پسې مناظره وه چې پایلې غیر دوستانه وو او حتی دواړو خواوو یو بل ته لاس ورکولو هم ډډه وکړه. ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې د ټاکنو په سیستم کې شفافیت شتون نه لري او ویلي دي چې په ټاکنو کې تقلب له امکانه لرې خبر نه ده. تیره شپه د مناظرې چلوونکي له ټرمپ څخه وپوښتل چې د امدې ادعا په نظر کې نیولو سره آیا د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې به ومني؟
I will look at it at the time.
وخت کې به ځواب ورکوم. زه اوس پر هیڅ شي فکر نه کوم. هغه څه چې ما لیدلی دي ډیر بد دي. تر ټولو اول کو رسنۍ به طرف نه دي او د صداقت څخه کار نه اخلي او د رایا چونکو ذهنونه زهرجن کړي دي.
خو هیلری کلینټن د ډونلډ ټرمپ د دریسته د یو خطرناک کار په سترګه وکتل.
He is denigrating.
He's Trump's democracy and democracy نوم بدوي. زه د دغه راز دریس په وړاندې چې زموږ د سترو حزبونو د یو نومان لخوا ورکیږي ویریګم.
Would take that kind of position.
دوه نوماندانو د ټاکنو په بهیر کې د روسیې پر مداخله هم پر یو او بل گزارونه وکړل. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې روسیا د انټرنیټي بریدونو لاله هڅه کوي چې د ټاکنو په بهیر کې لاسوهنه وکړي. دا د دوه نوماندانو ترمنځ ورستۍ مناظره وه چې د اکثرو په وینا د خلکو سره د پالیسیو له اړخه د غوره کاندید په ټاکلو کې مرسته کوي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د امریکا او جنوبی کوریا پوزونو ویل د شمالي کوریا د منځني واټن د توغندي ازموینه چې د توغول کېدو نه لږ وروسته ناکامه شوه په دې هفته کې دویمه او په دې روان کال کې اتمه ناکامي ده. فکر کیږي چې پیونګیانګ د دې هفته په شروع کې د موسادان راکټ د کوسانګ د خار نه وتوغو. شمالي کوریا د واشنگتن او جنوبی کوریا د ډیپلوماټیکو او امنیتی اړیکو د پراخولو د موافقې نه 100 ساعته وروسته دغه راکټ امتحان کړ. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویل امریکا به د خپل ځان او د خپل متحدینو د حفاظت او دفاع لپاره هر څه چې په وس کې وي دریغ نکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمې نړۍ خبرونه اوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د حکمتیار د اسلامي اسب او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې څخه وروسته د کوټې د شورا ځینو غړو هم د حکومت سره د خبرو هڅه کړې ده. دا خبره د جمهور رئیس اشرف غنی نطاق د وخان مینپال کړې ده. موږ په همدې باره کې په پاکستان کې د طالبانو د پخواني سفیر عبدالسلام زیف سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راړو.
محترم عبدالسلام زیف صاحب، تازه خبر دا دی چې نن دوا خان مینپال ویلی دی چې د کوټې د شورا ځینې نور غړي هم غواړي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ستاسې په نظر دا به کم کم کسان وي او د دې څومره امکانات ویني؟ او دوا خان مینپال وایي چې د حکمتیار د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د دې باعث شوې ده چې دا نور طالبان هم وهڅول شي، او په همدې لړ کې نن د کوټې د شورا ځینو غړو دا خبره کړې ده. کدا شخصی یا انفرادی کوششونه اساس په نظر غټور نه دی یا نتیجه به ورن کی یا شکل لري پکې؟ نو دغه نور خبرې څنګه دي چې یو ځل دسه خبرونه راغلل چې د مولا عمر ورور مولا عبدالمنان په قطر کې د افغانستان د حکومت د استادو سره کتلې دي، روسته بیا زبی الله مجاهد دغه خبرونه رات کړ چې دغه کتنې هرگز نه دي شوی. د دین مخ کې ګارډین او رسپانه لیکلی وو چې دوه ځله دغه ملاقاتونه شوی دي په قطر کې. نو دا خو دا خبرې هم د په رسمي سلسله کې کیږي کدا هم تاسو انفرادي بولئ؟ قطر دفتر خو رسمی دفتر دی، نو کله چې دغه خبر راځي چې د ملا عمر سی ورور په قطر کې د افغانستان د استاد سره وکتل، دی خبر باندې هم تاسو باور نه لري؟ د قطر دفتر خو مشروعیت لري، د خو رسمي دفتر دی د طالبانو.
ما شک دا دي چې کدا څه خبرې شوي بیا طالبان ول انکار کوي. زه فکر نه کوم چې دا حقیقت وي. او تر دې پورې چې ما معلومات دي دا شخص هلته وجود نه لري په هغه ځای کې.
نو محترم ضعیف صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو په دغه شورا کې په سیاسي دفتر کې په قطر کې او یا دا چې د کوټې په شورا کې د دوی ترمنځ د اتحاد او اتفاق او د نظر یووالی شته که دوی هم هر یو د جلا جلا نظریات لري د متحد نه دي؟
اختلاف نظر خو د هر چا سره وی، خو طالبان کې هم دا د چې دی د دې د پروګرام د لپاره یا د دې د کارو د لپاره هغه د اطاعت مساله ده. د فکر کوم چې
دلته اوس یو بل خبره ده، دغه اوس چې په افغانستان کې په څو ولایتونو کې جنگ روان دی، دغه قومندانان چې په جبهه کې دي، دوی فکر کوي چې د کوټې د شورا یا مثلا د قطر کې چې دا څوک ناس دي، دا اته کسه یا اوه کسه، دوی که کومه فیصله کوي هغوی ته دوی صحیح غوږ دي اوري؟
طالبانو کې د امارت مسله دا ډېره مهمه ده چې کله امیر یو تصمیم ونیسي په یو شرعي چوکاټ کې امر وکړي، نو افراد یې که قومندانان وي که مسؤولین وي ټوله امر ته احترام کوي او د هغه د وجوب هغه چې کوم درجه ده هغه په ځای کوي. کوم که مشرتابه د دې دپاره تصمیم ونیسي نو بیا د قطر دفتر چې دي هغه هم کار کولی شي او قومندانان چې دي هغه هم اطاعت کوي. په هغه صورت کې چې دوی هغه تصمیم د اهدافو سره برابر وي، زه فکر نه کوم چې تابه چې داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه د دښمنانو د افکارو یا د اهدافو سره ټکر وي. خو که داسې یو څوک پیدا کېږي خدای نخواسته په هر ځای کې چې وی چې هغه د خپل اتباع او د اهداف په نظر کې ولې سي د سوله ناراضي صبح ناراضي او خبرې کچ نه کوي نو دا شان په ټول دی په نظر کې نشي هغه د اهداف په تناسب باندې یا د اهداف په لاس راوړنه باندې یا حدی اقل چې هغه د څه د پاره چې دوی مبارزه کوي هغه باید په نظر کې نیول شوي دا یو وخت تصمیم ونیسي او د اجرائیه د پاره یې زه فکر کوم چې د قطر دفتر دوی ټاکلې دي هغه بې عملي کوي
بلې
دا ټول شان په هماهنګي سره کېدلی چې په انفرادي شکل نشي کېدای
نو ضعیف صاحب یو خواته د سولې خبرې کېږي کوشش روان دی چې سوله وشي د حکومت او مخالفینو ترمنځ د حکومت او د طالبانو ترمنځ څه فکر کوي طالبان څومره حاضر دي سولې ته
څونه پوهیږم د افغانستان حالات باندې جنگ یو تحمیلي یو خطرناک کار دی څوک ته اقدام کوي زه فکر کوم کته دې بدري لارې وینو ځانان عقل لري او هغه طبعا اختیاروي کته جنگ عوامل په افغانستان کې د بین ولاسې سوله به طالبان ته فکر کوم به اول په دې چې له بل څه وایي زه په دې یقین یم چې سوله ټول افغانانو ارمان
ډیره مننه عبدالسلام ضعیف صاحب کور دی ودان
په پاکستان کې طالبانو د پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف سره بشپړ مرکز مور پر ویب پاڼې باندې اوریدلی سي ادرس یې دی www.vonews.com/pashto د پاکستان دان ورځپاڼې په خپل مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان ته پکار ده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مداخله ونه کړي د دان ورځپاڼې کارکوونکي او د سیاسي چارو مبصر اسماعیل خان وایي چې پاکستان کوشش کوي چې طالبان دې ته تیار کړي چې مذاکرات وکړي خو طالبان اوس د پاکستان په کنټرول کې نه دي هغوی اوس خپلې پرېکړې په خپله کوي د اسماعیل خان څخه موږ په دې اکله پوښتنه وکړه چې آیا د افغان طالبانو او د حکومت د مذاکراتو په اکله پاکستان خپله پالیسي بدله کړې ده هغه دا سویل
دا څه دي چې اوس پوری چې کوم په پالیسي د پاکستان هغه خدای هو چې په څه طریقې باندې د طالبان د دې ته چمتو دي مذاکرات په کې دي د افغانستان د حکومت سره خو بیا دا مولا منصور د مرګ نه پس چې څه بیا غړ وړه شوی و او چې کله نه بیا د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې خراب شوې بیا دا چې معلومېدل چې پاکستان په دې خپلې پالیسۍ باندې یا په نظر کې بدلون راغلی دی یا بالکل د عدم د دلچسپۍ ښکار شوی دی او د دلچسپۍ لري د افغانستان په اړه کې خو زما چې تر څو زه د پوره معلومات کې اوس هم پاکستان کوشش کوي چې کوم دي چې د افغانستان کوم غړي طالبانو چې کوم پسند دي هغه باندې زور وروړي په سمه طریقه باندې چې دې دې تیار کړي چې د مذاکراتو په کې د افغانستان د حکومت سره پر اوسه پورې ورته څه کامیابي ترلاسه شوې نه ده زما خپل خیال دا دی چې داسې ماته ښکاري لکه چې پاکستان او د طالبان اوس د پاکستان په قبو کې دي دوی اوس خپل وس کوي خپل امن نوی کوشش کوي چې پاکستان تیار کړي او چې زور ماته دا چې لږ پاکستان اوس هغه رنګ اختیار او اثر په طالبانو باندې افغانستان په طالبانو نه لري د ټول سوبور نه ورسان چې درنه په داخل دي او دا ډېر څه واشوي دي طالبانو باندې څه واشوي دي ا زور څه واشوي دي هغه زما خپل خلک چې پاکستان ته وګني نه ویدي نو ورته خو دي حدود ځایار دي
اسماعیل خان تاسو ته د سي خاريږي چې پاکستان به د خپل طرفه کوشش کوي چې بیا په دغه پروسه کې ځان ورننه باسي او یا په طالبانو باندې بیا غسه نفوذ ولري
بالکل معلومات دا چې لګي زه چې کوشش کوم دا روان دي چې زموږ معلومات دی هم دغه د پاکستان خپل کوشش کوي چې دغه په دې باندې زور وروړي په څنګه څه طریقې باندې دې ته مجبور کړي چې مذاکرات او تکي د افغانستان حکومت سره ځکه چې دوه ملکونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیاتې خرابې شوې دي پاکستان ته خپل هم په دې ډېر زیات تشکیل کې او چې په افغانستان کې د وخت روان دي طالبانو څه شي لګي شریط او زور کې دي خپل غوښتنې زمینو ډیکټیټ کوي پاکستان
په پاکستان کې د ډان او رسپانه د نوري عادي میډیا یا مین سټریم میډیا چې ورته موږ وایو دا غوی په دریس کې اکثر ډیر فرق وي نو دا دریس چې مخې ته راغله د تاسو په فکر باندې دوی په ښکارا توګه باندې پاکستان ته د پاکستان حکومت مشوره ورکوي چې د دې نه دی لري اوسي دا دریس په نور مطبوعاتو کې تاسو ویني
دا ما چرته چې دغه شی کتل نه دی عمومي توګه باندې خو دلته کې چې کوم دغه دی نظر دی هغه هم دغه دی عوامي تاسو د خبره کوي عمومی دغه سلام دغه دا چې پاکستان له باید پکاره چې د ټولو جګړو نه ځان جګړه کې افغانستان کې کلاری راشي ثبات راشي د پاکستان پر حکومت یا د پاکستان د ادارو تر اوسه پورې چې کومه پالیسي وه هغې باندې ډېر زیات نیوکې شوي دي ډېر زیات ټکونه شوي دي په پارلمان کښې په هغې باندې زیات نیوکې او ټکونه شوي دي نو هغه یو دغه دې خو عام توګه باندې چې کوم دغه دي هغه انګرېزي اخبارونه وګوري د هغې لږ غوندې پالیسي د اردو اخبارونو د پالیسۍ نه بدلوي
په پاکستان کې دننه په خپله دومره ډېرې مسلې دي هغې د افغانستان د مسلو نه ځان وباسي ولې نه
داسې ده چې دلته کښې په پاکستان کښې چې کومې مسلې را پېښې شوي دي خاص کر د سیاسي کومې چې مسلې را جوړې دي عمران خان ته شکل بیا هغه ورکړې دی دمکي ورکړې ده چې په دویم نومبر باندې به دا اسلامآباد دغه کښې بیا ناسته کوي او اسلامآباد بدل هغې مسلې پوجې باندې نورې ټولې مسلې په شا شوې دي ایون د هند سره چې کومه مسله را پورته شوې وه او دواړه ملکونه بیا جنګ اړخ ته روان دي هغې دوران کښې هم لږ سورونو نه هغه مسله مخې ته وه خو عمران خان د دې د اسلام آباد د سیاسي دا چې کومه خوشحاله پته شوې ده هغې پوجې پاکستان ډېرې مهمې مسلې په شا شوې دي
مننه اسماعیل خان
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د اړتیاوو د پوره کولو په برخه کې د یو بحراني حالت سره مخ دي په دې هکله نور تفصیل خبریال اکرام شینواری راکوي
ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې یو بحراني حالت سره مخ دي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یونما د بشري چارو مرستیال مارک بایډن وایي چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې په کور دننه د بې ځایه شویو خلکو په هکله دغه ادارې ارزونې سمې نه وي او تر اوسه د بې ځایه شویو وګړو شمېر څه باندې 360,000 کسانو ته رسېږي مارک بایډن چې افغانستان د بې ځایه شویو د وضعیت د څرنګوالي په باب یې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چلا وکا بیاني سره نن په کابل کې یو خبري کنفرانس ته وینا کوله وویل چې دا اداره هغه افغانان چې د پاکستان او ایران څخه خپل وطن ته ستانه شوي هم د بې ځایه شویو په ډله کې ځکه شمېري چې هغوی د ناامنۍ له امله خپلو اصلي مینو ته نشي ستنېدلی
being faced with a major
خاخلی بردن ویل پوس وخت کی موږ د کورنۍ بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې د یو بحران سره مخ دي نامه مرستیال ویل چې نړیوال ټولنې څخه یې چې د بې ځایه شویو افغانانو لپاره د عاجلو مرستو د برابرولو په خاطر 150 میلیونو ډالرو د کومې مرستې غوښتنه کړې وه تر اوسه نړیوال ټولنې دغې غوښتنې تر 40% پورې پوره کړي دي د افغانستان د بې ځایه شویو د وضعیت د څرنګوالي په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چلاوکا بیاني د افغانستان د بې ځایه شویو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ وبله او وویل که چیرې نړیواله ټولنه د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو لاسي نیوی ونه کړي نو افغانستان به یو نسل بې سواده ماشومان ولري
Children constitute 56% of the displaced population.
خاګلی بینیویل د بې ځایه شویو وګړو د نفوس 55% ماشومان جوړوي دوی قابلیت چې زده کړو ترلاسه کولو لپاره ښوونځیو ته لاړ شي دا ښیي چې موږ د یو نسل د لاسته تللو ماشومانو ګواښ سره مخ یو چې دا به په راتلونکي کې یو لویه ستونزه وي افغانستان د بې ځایه شویو د وضعیت د څرنګوالي په باب د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چلاوکا بیاني د بې ځایه شویو کډوالو په کمپونو کې د وسلوالو ډلو لخوا د بې ځایه شویو کورنیو ته او په ځانګړي ډول ماشومانو پر وړاندې د ګواښونو یادونه وکړه وویل چې یو شمېر بې ځایه شویو ورته ویلي چې په فزیکي ډول د وسلوالو لخوا په دې ګواښل شوي چې ویلې ولې د دوی اولادونه په امنیتي ادارو کې په وظیفه بوختي هغه د کندوز د بې ځایه شویو په کمپ کې د بې ځایه شویو ښځو او نجونو د جنسي ځورونې په باب وویل چې دغسې رپورټونه یې لوستې دي د کندوز ولایت د جګړو له امله یوې بې ځایه شوې ښځې امریکا غږ سره په خبرو کې په کمپ کې د خپل سخت ژوند په اړه وویل چې لازمه مرسته ورسره نه کېږي
چان مې مریض باید دماغ غم وخوړل څنګه د نور غم خوړل کېږي دماغ غم نه خوړل کېږي غلی ناست یم لکه نور غوندو بیابي زه نه کوم شلیتګري زه نه کوم غلی ناست یم زما بخ هېڅ بخ ساس دماغ نه ست
قسم افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې په افغانستان کې د روان کال تر پایه د 350,000 پورې د کورنیو بې ځایه شویو اټکل کړی دی خو د افغانستان د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په پاملرنې د نورو ډېرو بې ځایه شویو وګړو د بې ځایه کېدو اټکل کوي دا وزارت وایي چې تر اوسه یوازې له پاکستان څخه 350,000 پورې افغانان خپل وطن ته راستانه شوي دي د افغانستان د ماجرینو سلینو کو چار وزیر سید حسین علیمی بلخی دا ونی په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د دې سربیره هر ورځ تر اوسه پوري افغانان له ایران څخه د غوی د خوخي په خلاف راشل کیږي.
در بین اطفال هم هست، بالاخره زنو هم هست، پیرمردو هم هست. واسط
خغلی بلخی ویل د غوی په منځ کې ماشومان خزی زړه او نور زیانمنون کې کسان شامل دي. خغلی بلخی ویل چې 200 تنه د نیمروز د ولایت لاري او پاتې نور د هرات ولایت لاري له ایران څخه افغانستان ته راړول کیږي.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم چې خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
په امریکا کې د جمهوری ریاست د لپاره جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ وایي چې د انتخاباتو نتایج به ونه مني. هغه دا خبره برای شپه د هیلری کلینټن سره په مناظره کې وکړه. مناظره د نیوادا ایالت د لاس ویګس په ښار کې وسوه. په مناظره کې د کاندیدانو د اقتصادي پلانونو، مالیاتو، حکومتي قرضې، د وسلو په قانون کې تعدیل او د سترې محکمې د قاضیانو د ګمارلو په اړه بحثونه وسول. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
تیره شپه د دیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری غوښتونکي ډونالد ترامپ مخامخ کېدل دوهمه پرلپسې مناظره وه چې پایلې غیر دوستانه وو او حتی دواړو خواوو یو بل ته له لاس ورکولو هم ډډه وکړه. ډونالد ترامپ په تیره یوه اونۍ کې د خپل هیواد ټاکنیز سیستم تر پوښتنې لاندې راوستی دی او ادعا یې کړې چې د ټاکنو په سیستم کې شفافیت شتون نه لري او ویلي دي چې په ټاکنو کې تقلب له امکانه لرې خبر نه ده. تیره شپه د مناظرې چلوونکي له ترامپ څخه وپوښتل چې د امدې ادعا په نظر کې نیولو سره آیا د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې به ومني؟ ډونالد ترامپ په ځواب کې داسې وویل:
I will look at it at the time.
او وخت کې به ځواب ورکړم. زه اوس پر هیڅ شي فکر نه کوم. هغه څه چې ما لیدلې دي ډېر بد دي. تر ټولو اول خو رسنۍ به طرف نه دي او د صداقت څخه کار نه اخلي او د رایه چوونکو ذهنونه زهرجن کړي دي.
خو هیلری کلینټن د ډونالد ترامپ د دریستا د یو خطرناک کار په سترګه وکتل.
ترامپ زموږ د دیموکراسۍ نوم بدوي. زه د دغه راز دریست په وړاندې چې زموږ د سترو حزبونو د یو نوماند لخوا غوره کیږي ویریږم.
دواړو نوماندانو د ټاکنو په بهیر کې د روسیې پر مداخلې هم پر یو او بل ګزارونه وکړل. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې روسیا د انټرنیټي بریدونو له لارې هڅه کوي چې د ټاکنو په بهیر کې لاسوهنه وکړي.
بلاخره آیا ترامپ دا خبره مني او آیا د روسیې لاسوهنه غندي او کنه؟ ترامپ باید دا واضح کړي چې هغه به په دې ټاکنو کې د پوتین مرسته له ځانه سره ونه لري او د امریکایانو په وړاندې د روسیې جاسوسي باید رد کړي.
خو کله چې د مناظرې چلوونکي پر ترامپ فشار واچوو، د جمهوری غوښتونکي ګوند د نوماند وویل چې هو، که چیرې د روسیې لاسوهنې رښتیا وي هغه غندي، خو زیاته کړه چې کیدای شي په دې لاسوهنو کې چین یا هم نور هیوادونه شامل وي.
زه پوتین نه پیژنم. پوتین زما په اړه ډېرې ښې خبرې کړې دي. که چیرې په راتلونکي کې موږ سره جوړ شو نو ښه خبره به وي. که چیرې امریکا او روسیه د داعش پر وړاندې سره جوړ شي نو ښه خبره به وي. پوتین هیلری او زموږ جمهور رئیس ته هیڅ احترام نه لري.
دا د دواړو نوماندانو ترمنځ وروستۍ مناظره وه چې د اکثرو په وینا د خلکو سره د پالیسیو له اړخه د غوره کاندید په ټاکلو کې مرسته کوي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سو خبرونو سرخط لرو. یو خبر چې همدا اوس را رسیدلې: جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان امنیتی او دفاعي قواو ته امر کړی دی چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په وسلوالو او مرکزونو دی بریدونه نه کوي. جمهوری ریاست وایي د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته د طالبانو د کوټې د شورا ځینو غړو د حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د لوګر ولایتي شورا وایي چې شل ماین پاکونکي چې د چهارشنبه په ورځ وسوالو تښتولي وو نن د دغه ولایت د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشې شوي دي. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځمکني کمپین عمومي قومندان د عراقي قواو نغواړي چې د موسل د ښار د نیولو لپاره جګړه کړي چټک اقدامات نه کوي چې داسې نشي چې دښمن ته موقع په لاس ورشي. په یمن کې نن اوربند چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب ټینګ شوی دی د 2 اویا ساعتونو دپاره دی او هدف یې دا دی چې د خیریه مرستو کارکوونکو ته دا موقع ورکړ شي چې خلکو ته خواړه او ضروري دارو درمل ورسوي. په امریکا کې د جمهوري ریاست کاندید ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د نتایجو د نه منلو خبره کړې ده او د امریکا او جنوبي کوریا پوځونو ویلي دي چې د شمالي کوریا د منځني واټن د توغندي ازموینه چې د توغول کېدو نه لږ وروسته ناکامه شوه په دې هفته کې دویمه او په دې روان کال کې اتمه ناکامي ده. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. دغه د سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه تاسو ټولو نه چې د آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.
رادیو آشنا.